کیوی هغه باید ځان سره واخلي. کڅو کاته سی وسایل لري چې هغه بیټریپ کی چې د انسان لاسونه په خي تودی کی نو د څه شي نام ګروپا کې پیدا کیږي دا هغه چالان کې د سی او سات په د انسان بدن تودوي نو هغه شي نه ځان سره واخلي. نو په افغانستان باندې یو بیوز له یو کې تر شي امکان نه لري او کڅو مجبور دی بل هیڅ لار نشته او باید لار شي دی دغه څه واورو کې نو باید ډېرې کمپنی ځان سره واخلي او هغه څه چې مخکې تکرار کړ دغه شي نو مراحت وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل ایکسپانه په خبرتیا کې د غشان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې
دا سی محل چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرې ولایتونو کې سخته واورینه صفه پیل شوې. د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړي چې د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واوري ووري. د غیداري په خپل ایکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مې نه وخت خبره کړې ویلي د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه ورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوی مودې په فایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د ونې په لومړۍ نیمه کې ویزکه نو خلکو ته سپارښتنه شوی چې په ځانګړي ډول په ماشومان او سپینګیرو کې د یخنۍ لامل د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې لوري خبرې شوی خبرتیا سره مل نقشه کې خودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بامیان غزنی میدان وردګ پکتیا پکتیکا خوست کونړ لغمان او نورستان کې به دا ونې واوري او بارانونه ووري. خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه خودل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ لامل نشي کولای د خپل کورنۍ لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت واوري شوي چې لامل یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوي.
واوره به شکه چې د الهي رحمت د خواغه چا لپاره چې هغه میاری کورونه لري خکورونه لري اقتصاد جوړ ددان ته بخاریګانې لګولې برخې سمور تفال نه زمونږ د خلکو چې اقتصاد ځای په د پولیسانګانو کې جن کو نو موږ لپاره ډېر ستونزمنه ده ځکه لرګینه لرو اقتصاد هم ځای په د ماشومان ټول مریضان دي ټوخیږي همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکو میرزا محمد چې د ورستۍ زلزلې لامل زیانمن شوی وای لا هم په خیمو کې ژوند کوي خو سختي واوري ماشومان ناروغان کړی دي. نو موري وویل کاته هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي خو خبره په سختي یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده اوس هم د پښم پښم به ورزيږي دا سي کړیو دغه ماشومان وګره په خیمه کې ژوند کې د زمنګ تورسره وګره شاو خو د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو د ماشومان د یخنۍ نسم لړزيږي تورسره د یخنۍ نسم لړزيږي ولکه نظم پختنه سوک کی چې دلته انسانان پراتی دي رازه ور شو پختنه وکړو دا پډاک پراتی دي دا په خیمو کې پراتی دي.
دا په داسې حال کې چې لتیرو څوره د رئیس د افغانستان بیلابیل ولایتونو د سخت واورو بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مې اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو لامل یو شپې تکسان بڑاو یو سل لس نور ټپین شوی. د دې ادارې ویان د غراز ویلي چې د دغه واورو لامل سلګونه کورونا په بشپړ او پنیمه ډول ویجاړ شي او سلګونه سروي هم طلب شوی دي. د دغه واورو لامل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د لاسي کراچو یو شمیر چلون کې چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وای د ورستي واورو او بارانو لامل په ورځ ورځو بیکار او بخړو پاتې دي. دوی ازادي رړو ته ویل د سړی اواله عمل د واټونو پر سر او پر لاسي کراچو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورونې کې ماشومان ناروغان دي خو دوی انورته تشخوارم نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی دویس کلن عبدالرحمن چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو څلور ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که سرچرخه داریم. جیبم سرده خونوکه بیکاریم. الان هوا سرده چند روزی که خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیږي چې لاسي کراچۍ لرم. خو اوس هوا سړه ده بیکاریم. ماشومان او ناروغان هم لرو. څوک پور هم نه راکوي یو ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ خو نن له سهار رئیس بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې.
دی وایي دا کورنۍ دا شپې ورځې پلوګه تیروي. د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسیدونکی او د لاسي کراچۍ چلونکی نولس کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده اړ دی چې کار ته راووزي.
خلکو سره مالونه کور ته وړم بس سرک په غاړه ناست یو که چا را تي ویل هغو سره مالونه وړم سره دی خور جانې خو غریبي ده بس څنګه چل کوم. پلار م وفات شوی دی او بس اون دغه ما ته را په غاړه زه مشر یم د کورنۍ پوره کاروبار هم نشته خور جانې وا خو یخه ده خو بس څنګه چل کوم. 500 روپۍ 100 روپۍ دغه چې پیدا کوم د ورځې هم چې ماښام زو بس کور ته یو 15 شپږ ډوډۍ ځان سره ویسو د لوی روپۍ پاتې کېږي غریبان مور سبزي هم نشي چوالو دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
او نو راځي څوک چې لري او نو دا بس یو چې وچی لکشي کار اوسګر سره شتنه دي باران ودی کی سره کور کې ناس کور نشو دي باران ودی کار نشته نو په کیسه تیمان دي سره اما شو مان دي تیمان دي ولا کې رسی خوري ګروپې ورو په شم نه رسی یو مشکل سره مخامخ یو قرضونه ورو یو بل نه قرضاله او یو نه قرضاله بل قرضاله اوس هم قرضدار یو دی ورو بل نه قرض اخلو او خزان ما شو مان دي ملای خوږي کله سپاتال ته وړم کله په لوش مشکل مستخ زیات کولا چې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روان اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو دریو ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 14 په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولی په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
په خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلی اوسیدونکو انجلۍ چې د طالبانو تربیه ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو بل خوانه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 28مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تربیه ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جونې زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي. ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
ده ازادي ملما
سلامونه او درناوی ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو کورنۍ سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دیخوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کریشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی ده، مقاله می لیکلې دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده به پکې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته وایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډیره لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دی هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي دغه سره زمنګ د پخوانم کله چې هغه په هیواد کې زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري تکلسه
ډیر پټیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې 770 او لکه مستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې
او بالکل دا ډېر د افغان خبره وا چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف پورې ورسېدل چې واخین زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ خو تکل سه یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزي او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګي سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي خکارونه کوي ذکرې کړي ویاړونه راوړي دي داغه یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اختو یا جنایي جرمونه سر تر سوالي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې دا خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخرو وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډيري وي نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه په ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خود دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره اڅه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی پخپل خوندې پاتې شي
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل شپتاسته به څرګندې چې دسي پیخي چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وی به هغه ټوله دسي په تصادفي توګه وي دسي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ وسره د ځوانانو سره زمونږ اړې کې ډېری دي موږ د خپل تجربه لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربه وسره شریکو یعنی مختص ته مخ کې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بد ده خو په هغه کچه په هغه اندازې نه دلته څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان خونځي او سيزي ځوانان کوشش کوي چې مسلکی زده کړي او کې لوړی زده کړي او کې یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا په اړتیا او په واقعیت کې یو ستون زده
رابه شو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري
بالکل تکل سے ټولنی په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلق راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې را منډې مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند، دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار مونږ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 لا فصل ولاده سي خاص معلوم نه دي ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی تراغله او نیکه مرغ فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غور کړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو موږ خپل کور دی نه
دی ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدې دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې مېرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راڅرګللې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزخ باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرمیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیر په زرپوري مقاله لري
ډیر زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا له ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال کې دې چې تاسو خبرونه د دې اوسله و نه لري خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنګ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړي دي او د دین ورسره هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپل کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه
او بالکل لرو تاسو دې خطه کې ته اشاره وکړه په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي دغه سي په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډیر دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي په ځنویوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړې دي او ډېرې ګټې رسولې دي همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او خېګړې امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغه مره بل سره وړاندې ولري او ډېرو مسایلو ته رسیدګي وشي زموږ ټولو سره ملګرتیا شته همدې کونړ سیمه مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې ان شاء الله جوړیږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګری او د فرهنګي ټولنو استاد راځي
د خو سم د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خایدا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه هم غګیرا شي او ټولې چارمو په یو هم غګی کې پرمخ لاړی شي نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي
بالکل کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پښتنه ده کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دی یو چت لاندې کې نه او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدل شي په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل څه دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثال دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګډه ګډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځینو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک پستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ د خپل ضرورتونه دی په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیر بخه وي خدام ډیر غوړه ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او د مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیر خبره ده
څومره ډاډا یاس چې ستاسو او د غنورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا هو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخل هغه په یو برخه کې لا سره وړین لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپل فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته د زمنګ مالی مرسته چې رسیږي همدغه چې د نور ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا کې فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوې دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه څه مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي دي
غوړم ستاسو رسته لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی دی نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلي ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
Oh,